خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د دغه کانفرنس په باب له یو کارپوه سره هم خبرې کوو، خو په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی لولي.
ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي، او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکې میاشت د خپل هیواد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. محمد جواد ظریف دغه خبره پرون په هند کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ښاغلي ظریف ویلي چې د دې سفر پر مهال به له افغان لوري سره د ایران او افغانستان د ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضی وی ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی او جواد ظریف ترمنځ په پرونی کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاري خبري وشوه.
د ایران له اسلامي جمهوریت سره پر اقتصادي همکاریو له دې ډلې د هغه تاسیساتو پاړه چې په پام کې دا په چابهار بندر کې جوړ شي خبرې وشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم شمنه وکړه چې د نورو خبرو لپاره یو میاشت وروسته افغانستان ته راځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا لپاره په کار ده چې چابهار بندر کې د تاسیسات او جوړول ګړندی او عملی شي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلی چې ویلی دی افغانستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی، او تهران په دې لاره کې له کابل سره هر ډول همکاری ته چمتو دی. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وی کورنۍ شپږ غړي مسموم شوي چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دې کورنۍ درې نور غړي په روغتون کې بستر دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کورنۍ د مسمومېدو انګیزه لا څرګنده نه ده، خو د خپلوانو له ادعا سره سمې دوه مشکوک کسان نیولې دي. امنیتي مقامات وایي د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قل اردو قمندان وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شفق دوه پونم روانو پوځي عملیاتو کې سلګونه وسلوال وژل شوي دي. تورن جنرال داوچا وفادار ویل چې د یوې اونۍ په بهیر کې د پوځي عملیاتو پر مهال 550 وسلوال وژل شوي، 403 ټپیان شوي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځ اوس د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي بڼه غوره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو سلور ستوري هوټل کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي. د کراچۍ پولیس وایي د ریجنت پلازا هوټل د اور لګېدو په پیښه کې د مړیو له ډلې سلور تنه ښځې دي. د دې اور لګېدنې دقیق علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي اور اول د هوټل د زیرخانه په پخلنځي کې ولګېد. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. په ازبکستان کې خلکو د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د ځایناستي د ټاکلو لپاره خپل رایې وکارولې. کریموف درې میاشتې مخکې مړ شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطحه نږدې 80% وه. هغه وویل چې د انتخاباتو پر شرایط د برابرو تقریبا میلیونه کسانو لړلې نږدې 13 میلیونه تنو رای ورکړه. تمه کیږي چې شوکت میرزایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. د 2003 میلادي کال رئیس د ازبکستان صدر اعظم او په 13 میاشتو کې سرپرست ولسمشر و. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناسپی ډول خپل استعفا اعلان کړه. د لاتو کلونو رئیس دغه هیواد صدر اعظم و. تمه کیدله چې خغلی کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د سلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړي، خو د نن ویل دی د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره پر قدرت کې پاتې شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې اوس د استعفا پریکړه کړې ده.
I've got no option but to do
مال استعفا پرته بل انتخاب نه درلود. د دې پر ځای چې بل وخت استعفا وکړم، خبر دا وی چې اوس اعلان کړم. نه غواړم چې ولس ګمراه کړم.
جان کی ویل دا سم وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي. د زیاته کړه چې د خپل مرستیال بل انګلیش ملاتړ کوي چې د ځایناستی وي. او د اتریش د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خيار خي کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان در بلن په وړاندې چې په یو خپلواک کاندید و ماتې وخوړله. د اتریش زرغون ګوند د بل ملاتړ کوي. د هوفر د اتریش د ازادۍ ګوند پرون په داسې حال کې خپل ماتې ومنله چې په لومړنیو اټکلونو کې ویل شوي و چې وان در بلن د رایو 45% او هوفر 46% ګټلې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وای د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
تصویر واضح از وضعیت منطقه شوالی شاید منطقه با او مواجه هست به صورت واضح را جمهور بیان کرد.
په هیواد کې په ایټس د شاوخوا 2000 اخته کسانو له ډلې څخه یوازې 40% روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسي. په کابل کې یو شمېر ښځینه دوکانداران وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه ورکوي. د کابل چپرسپڼو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. افغان حکومت وای د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پرون د هند په امرتسر ښار کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه کانفرنس کې له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې له ټوریزم سره رښتینی مبارزه وکړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې سیمې ته د موجودو خطرونو پر وړاندې د ځینو هیوادونو په نه پاملرنې انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د تروریزم پر ضد د ګډې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
حکومت افغانستان تلاش کرد چې برای نشست کې نمایندای ده کشور حضور داره.
دی وای افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ، سیمې ته د ورپېښو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه. د جمهوری ریاست په وینا ولسمشر غنی د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د وینا سرویره د سیمې د هیوادونو له یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو سره هم وکتل. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې له اسلام آباد یو ځل بیا وغوښتل چې د ښه او بد تروریست توپیر پرېږدي او له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دی وی ولسمشر له پاکستان او غوښتل چې خپل ژمنې عملي کړي او د ښه او بد تروریست له تفکیک پرته باید د تروریزم پر ضد قوي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مخاطب کړ او ورته وویل چې کوم 500 میلیونه ډالر مرسته چې پاکستان له افغانستان سره اعلان کړي که هغه د تروریزم پر مهارولو مصرف شینو اغیز به زیات او ګټه وروي. جمهوری ریاست وای سرتاج عزیز له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د امنیت او سولې په پروسه کې همکاري وکړي. په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازیو برخه درلوده.
د هندستان په امرتسر ښار کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پرون د ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس ګډونوالو د یوه باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې ده. په اعلامیه کې دغه راز پر دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزناکه وسیله سیمه ییزې همکاري ته پراختیا ورکول دي. د چارو له شنونکي کبیر رنجبر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د فرانس برخوال هیوادونه به د سوله ایز افغانستان لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکړي؟
دغه ستونزې خو ډېر کلونه دي چې موجوده ده او اوس تقریبا ټوله دنیا یو همغږي ته نږدې شوې ده په همدې اړوند چې د افغانستان ستونزې بهرنۍ لاملونه لري او هغه عمدهترین لامل اغزال دي د تروریستانو چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې دي او د پاکستان نظامي بنسټونه هغوی سره مرسته کوي، تجهیزي تمویلیې روزنه ورکوي او حتی پروژې ورته جوړوي د انتحاري حملاتو لپاره او د نظامی عملیاتو لپاره په افغانستان کې. په دغه کانفرنس کې موږ عمله لولو چې پاکستان افغانستان یوازې نه، هلته جدي دلایل هندوستان هم وړاندې کړل د کانفرنس ګډون کوونکو ته چې هغه هم همدې موضوع باندې نیوکه کولی چې د افغانستان بې امني او د هندوستان بې امني د منطقې بې امني اصلي لامل هغه هیواد دی چې ملاتړ له تروریزم نه کوي او مستقیم پاکستان ته ګوته ونیوله.
اشاره وکړم وبخښئ، په دغه کانفرنس کې هم افغان لوري او هم هندوستان پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله، خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد ته له رسېدو سره سم تېر شپه په یوه کانفرنس کې د افغان ولسمشر څرګندونې د افسوس وړ وبللې. فکر نکوي چې پر دغه کانفرنس یو ډول د تورونو لګولو فضا حاکمه وه؟
فکر نکوم د واقعیتونو فضا حاکمه کیږي. تورونه خو همیشه ادعا کیدله چې دا تورونه دي او موږ ډیر کلونه تنها وو. ښاغلي کرګي هم په اخرو کلونو د خپل حکومت کې کاملا روښانه دا موضوع مطرح کړل چې د افغانستان د سولې اکیلی د پاکستان او د امریکې په لاس کې ده. اوس هم دغه بیخي ثابته سوله چې تقریبا ټول دنیا اوس همغږي شوی ده په دې قسمت کې. تور نه ده، واقعیت دی. واقعیت ورځ په ورځ بربنډ کېږي او پاکستان تجدیدېږي او دا چې د افغانستان ولسمشر په دغه کانفرنس کې ډېر یو قوي ډیپلوماتیک حرکت وکړه او دا و چې د 500 میلیونه ډالر چې پاکستان ژمنه کړې وه د بروکسل په کانفرنس کې چې افغانستان ته ورکړي هغه بیرته مسترد کړه. ویل چې ښه به دی چې د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دا وکاروي نسبت دې ته چې موږ څو چنده د دې جرمن کېږو د تروریستي کړنو په مناسبت په افغانستان کې. زه فکر کوم د آسیا د زه کنفرانس یوارې نورې موږ نږدې کړو یو ډله ایز اجماع ته د منطقې.
رجبر صاحب، اوسنی افغان حکومت تر ډېره وخته د پاکستان په باب توندې څرګندونې نه کولې، اوس دا د دغسې مهمو کنفرانسونو کې په څرګنده پر پاکستان شدید انتقادونه کوي. کوم شي مجبور کړ افغان حکومت چې لهجه بدله کړي؟
لهجه خو باید بدله شوې وه. وګورئ که خبري کرځي په اولو لومړۍ کلونو کې دغه موضوع قطعیت ته رسولې وه او په دغه وخت کې هم ټول په دې پیلونو کسر افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل چارواکي د پاکستان چې وروسته په دې باندې د دې چارواکو هم اعتراف وکړي له طالبان نه جدي ملاتړ پاکستان او هغوی لخوا مهیڅ سره غلي دي او له هغوی لخوا حمایه کېږي. که کردي شي په همغه لومړیو کلونو کې دغه ستراتیژي په مخ نیولې وه او دا اساسي خارجي سیاست کرښې مشخصکړې وه د پاکستان په اړوند فکر پوره وخت حله شوې وه. شل سفره وکړل کرځي پاکستان ته او هر وخت ژمنه کوله د پاکستان چارواکي چې دوی به دغه لانجه حلوي او په طالبان به فشار راوړي چې افغانستان سره سولې ته ورسیږي. مګر دغه شل سفر دې کړی هم کومه نتیجه پایله نه درلوده، او مخصوصا غنی مثبت او دبیني ډک بته کې حالیزلې وکړلې د پاکستان د چارواکو د بلنې لپاره چې دوی سولې ته راوبلي او هغوی دې ته وهڅوي چې افغانستان او دنیا سره مرسته وکړي چې د تروریزم ځالې د پاکستان نه پورې شي. یا به پاکستان دوستي کوي، ګاونډیتوب کوي، او یا به دای چې رښتیا هم هغه طالبانو سره به علنن درېږي چې دنیا له خوا ورټل شي او د تروریزم د ملاتړ په حیث د نړیوالې ټولنې له خوا وپېژندل شي.
په دغه کنفرانس کې دا هڅه هم وسوله چې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو دوامداره اقتصادي همکاري جلب شي. څه فکر کوي چې افغانستان په دې برخه کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
خوانی کنفرانسونه کوم ژمنې ډېرې شوې وې، مګر عمدتا د کاغذ په مخ پاتې کېږي، د ژمنو په حیث پاتې کېږي. موږ ډېر هیله من یاستو چې اوس شرایط ورځ په ورځ ښه کېږي، دنیا سره تړل کېږي، ارتباطات قوي کېږي. موږ عملاً وینو چې اوس څو لویې پروژې مطرح شوي دي، په هغه په قسمت کې تړونونه امضا شوي دي چې هغه افغانستان په محور کې دی. چین هم ډېر علاقمند شوی دی دغه موضوعاتو ته، د خپل اقتصادي اغېز د پراخوالي لپاره په دغه منطقې کې اوس هیله شته چې دغه ژمنې او دغه پرېکړې چې اقتصادي ډګر کې هم کېږي په ډېره حده عملي شي. پخوا یې شرایط ډېره نه وه آماده، د دې لپاره چې سیاسي اړخ یې ضعیف و، هغه سیاسي اړخ باندې وړاندې وغږېدلو چې هغه اوس روښانه شوی دی. نو فکر کوم چې اوس دغه د منطقې ملکونه ډېر علاقمند دي چې افغانستان سره مرسته وکړي، چې په دغه مرسته کې په دغه مثلا د انفراستراکچر په عمار کې سرکونو اوسپنې پټلۍ د شبکې د برق دغه په دغه کې د دوی ټوله ګټه ده، د ټولې منطقې او د دغه هیوادونو ګټه ده. له همدې لپاره دوی فکر کوم چې اوس عملي ګامونه هم کېږي.
د چارو شلینکې کبیر رنجبر و چې د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس او په دغه کانفرنس کې د سویو ژمنو پر امکان را سره خبرې کولې. دغه کانفرنس پرون د هند په امرتسر ښار کې د ګډې اعلامیې په خبرېدو سره پای ته ورسید. په همدې خبرونه کې د کابل چورسپونه ته هم کتنه کوي چې پر هم دغه کانفرنس لیکنی خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حدیث پردیس په کابل کې ځینې ورځپاڼې لوستي او کتنه ورته لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د آسیا زړه د شپږمې ناستې او په دغه ناسته کې د ولسمشر غني د هغه څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي چې ګواکې پاکستان باید له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د ویسا ورځپاڼې پاکستان د سیمې بد لوبغاړی دی، خو تر ده ډیر بد لوبغاړي نور دي. تر عنوان لاندې په خپلې مقاله کې ښلي چې ولسمشر غني پرون په هند کې د آسیا زړه کانفرنس ته د پاکستان د سیاستونو په اړه تندې خبرې وکړې. ولسمشر د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ته په خطاب کې له افغانستان سره د پاکستان د 500 میلیون ډالرو اعلان شوې مرستې رد کړي، او وی ویل چې پر دې پیسو د افغانستان هیڅ ستونزه نه وریږي، خو پاکستان په دې پیسو د ترهګرۍ خلاف اغیزمن اقدامات کولای شي. د سرخط ورځپاڼې د سرګردانه پاچا له عشق آباد تر امرتسر تر عنوان لاندې په خپلې سرمقاله کې ښکلي چې هغه بېله زمانه وه چې خوار به په هندوستان کې هم خوار وو. اوس د ګلوبل ویلج نړۍ ده، که په وطن کې خوارې خو په هندوستان کې به داسې دوستان پیدا کړي چې د وطن په نامه دې د آسیا زړه کانفرنس جوړ کړي. سرمقاله لیکونکی وایي د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ناست و، نریندرا مودي یو ځل نه بلکې په کراتو ولسمشر غني یوازې دوست نه بلکې د شریک خطاب هم ورته وکړ چې دا کلمه له سیاست نیولې تر سوداګرۍ پورې خپلې ځانګړې معناوې لري. د سرخط ورځپاڼې هم د یوازې سیمه ییز فشار پاکستان له ورانکارۍ راګرځولی شي تر عنوان لاندې په خپلې سرمقاله کې د آسیا زړه کانفرنس مهم اغېز ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکی وایي په سیمه ییزه کچه د پاکستان منځوي کول مهم دي، او دغه چاره پاکستان ته ستونزې جوړوي او له فشارونو سره مخ کولی شي. سرمقاله لیکونکی همداراز وایي چې د سیمې د هیوادونو کارنده فشار پاکستان اړکولی شي چې په افغانستان کې خپل ورانکار رول راکم کړي، خو پوښتنه یې کړې چې آیا رښتیا پر پاکستان سیمه ییز فشار راتلی شي. او د هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې د آسیا زړه کانفرنس د پاکستان په ملامتېدو پای ته ورسید. هیواد ورځپاڼه وایي چې د آسیا زړه په ناسته کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز څخه په زغرده د وغوښتل چې په افغانستان او سیمه کې ترهګري پای ته ورسوي.
د روختیا وزارت د ایډز پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمنځله چې په هیواد کې په ایډز د شاوخوا 2000 اخته کسانو له ډلې څخه یوازې 10% ته روغتیایي خدمات رسیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اکثر اخته کسان له نورو هیوادونو څخه راستانه شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر بوګنوونکی دی. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ټولو ته درناوی او په روغتیایي مرکزونو کې د تبعیض او بدبینۍ د منع تر نامه لاندې د ایډز د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې دوی تر اوسه توانېدلي چې په هیواد کې په ایډز 10% ناروغان تر پوښښ لاندې راولي.
با برنامه هایی که ما داریم و کار میکنیم،
کوم پروگرامونه چی موگی لرو او لمختلف ویدارو سر پری کار کوو، حتی کوو چه ده پراخوالی مخیو نیسو. خب بیا هم زینی موارد شده چی دیام روختی وزارت لکنترول وطلی او ویجابوی چی نوری داری پدی برخه که لمونگ سر مرسته وکری.
مرمن طارق وویل تر اوسه په هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د وایروس 2000 اتیا پیښې ثبت شوي چې 3% په نارینه وو، 10% په ښځو او 6% په ماشومانو کې دي. دا وایي د دوی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغه وایروس تر ډېره ځایه د جنسي اړیکو له لارې لیږدیږي. ادریس نومه چې په ایچ آی وی اخته دی د روغتیایي خدماتو له کموالي او په ټولنه کې له دوی سره له ناوړه چلند شکایت کوي.
در وقت گرفتن خدمات صحی مصابین ایچ آی وی باید برخورد
در روغتیای خدمات په وخت کې پر ایچ آی وی لاخته کسان سره باید د نورو ناروغانو په څیر چلند وشي. د افغان جاپان روغتون باید په مجهزو خدماتو لکه داخله، پوستکی، غاښونو، اورتوپیدی او داس نور څنګه پر ډاکټرانو مجهز وسی څو ناروغ د روغتیای خدماتو د نه رسیدو له امله ونه مري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپر کان وایي چې په نړۍ کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 6.5 میلیونه ته رسیږي چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې پر دې ناروغۍ واخته وو څه کم 14% ته رسیدګي شوې ده. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړی مجیب الرحمن سمکنی په دې برخه کې د عامې روغتیا پر وزارت انتقاد کوي او وایي
مون فعلا په افغانستان کې شاید چې شپږ زره اووه سوه پورې د ایچ آی وی ککړ مریضان ولرو، اما هغه چې تشخیص شوي دي 2000 دي، او هغه چې اوس دوای په جریان کې دي هغه 10% دي. ولې 10% ولې 9% تدای نشي؟ ولې 2000 تشخیص شوي دي؟ ولې شپږ زره اووه سوه مونږ تشخیص نه کړو؟ دلته څه دي چې د عامې روغتیا د مشرتبه توجه داته نه شته. زمونږ دپاره نه تنها چې یو ویروسي ناروغي ده، زمونږ دپاره یوه سیاسي ناروغي هم شوې ده.
خاغلی سمکنی د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې د هیواد په پوله او په تیره له ایران سره په پوله کې دی د ایچ آی وی د تشخیص مرکزونه فعال کړي سو په دې ناروغۍ لاخته کسانو سره زیاتې مرستې وشي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د ایچ آی وی د زیانونو د کمولو لپاره په هیواد کې 15 مرکزونه جوړ کړي او هڅې روانې دي چې دا مرکزونه نور هم زیات کړي.
بله صحیح مسله دا ده چې د خوست ځینې اوسیدونکي په مرکز او ولسوالیو کې له نیمګړو روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي. نجیب الله الوخیل براته وایي چې چارواکي څه سپیناوی لري.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمیر خلک وایي چې دوی سره په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او ځینو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي په هغو کې بیا د دوا درملو او مسلکي ډاکترانو کمی موجود دی. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ولسوالیو او اطرافي سیمو د ډېریو روغتیایي مرکزونو ډاکتران او نور طبي پرسونل سمه حاضري نه ورکوي، ناوخته دندو ته راځي او له رسمیتو وړاندې خپلو دندو څخه بیرته شخصي ځایونو ته ځي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړی قدیم افغان هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د یادولو ترڅنګ د ځایي ادارې همدارنګه اړوند وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو حل ته توجه وکړي.
کله کله دوایي نه وي، کله مثلا دغه پرسونلي نه وي. په مختلفو سیمو کې چې کلینیکونه لرو په هغه کې MD ډاکټران نشته او ځین داسې سیمې دي چې هغه پرتې سیمې دي چې هغه د غو لاسرسی کلینیک ته نه کیږي. د ولایت په سطحه په اداره باندې هاو په مرکزي اداره باندې غږ کوو چې څومره زر کېږي دغه ستونزه په خوست ولایت کې حل کړي.
که څه هم د خوست په ټولو ولسوالیو او مرکزي اداري واحدونو کې لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز موجود دی، خو خلک وایي چې هر ولسوالۍ داسې سیمې لري چې د ولسوالیو تر روغتیایي مرکزونو له 100 تر 500 کیلومتره پورې په واټن کې پراته دي. د موین په نوم د سپیر د ولسوالۍ یو تن اویا کلن سپینګیری همدا ستونزه یادوي.
میښه د سپیر اته کلینیک ته ځي، دا دومره مزال دی که دوی جنای چې ونڅه په دوام د پیر ځي دا مشکل تر اکثه ښځه چې راشيږي ته دا باسه ختم شي.
حاجي ګلسمین خان چې د یعقوبۍ د سیمې اوسیدون کده وای د دوی په سیمه کې لزګونه کړی دی خو نه دی ورته کلینیک نشته نو دوی له مجبوریت د درملنن لپاره خوست خارتزی
مو په کوبایو کې به کلینیک نه لرو او دا ټول کورونا چې کوم دی د خوست ته چې مشکل وی ټول د خوست ترتی خالقار بوندي مقصد سرمایه نه لري د موټر کری نه لري نو مونږ غوړو چې مونږ ته خپل کلینیک جوړ شي چې غازی کار غریب ته مقصد نو مریض ورورس
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای د عام روغتیا ریاست په چوکاټ کې ارزه کیدونکو خدمتونه د پنځنی ملک خلکو لپاره دي حال دا چې د واکسینو د احصایې تر مخې د خوست نفوس نږدې 1.5 میلیون خلکو ته رسیږي
موږ د شپږنیمو لکو خلکو دوا درمل 15 لکو خلکو ته رسوو په دې کې به خامخا شکایت کیږي دا دوا به مخکې د وخت نه خلاصیږي دغه مشکلات زه په همدغه دلیل باندې تاییدوم خو دا هیڅکله نه منم چې د موږ په روغتیایي کلینیکونو کې پرسونل نشته او هغه غیر ضروري کوي یا د مخکې د خپلو وظایفو نه ځي
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د خوست ولایتي شورا غړو هم په یوه ډله ییزه څارنه او کتنه کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو نیوکې کړې وې او مسؤلینو څخه یې غوښتي ول چې خلکو ته د وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو عرضه کولو ته جدي پاملرنه وکړي
نجیب الله الخیل رپورټ راکوه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسي روغتیا وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې نږدې 1000 افغان ښځې د تاوتریخوالي قرباني سوي عبدالله هننزی له کابله رپورټ راکوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي لا هم 80% افغان ښځې په یو ډول سره له تاوتریخوالي سره مخ دي د دغه ادارې استازي متین شاهین د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره باید عملي اقدام وشي دی وایي سره له دې چې له ډیرو کلونو راهیسې میرمنې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ دي خو په دې برخه کې لا هم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي
زما په باور کله چې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوو باید عملي اقدام هم وکړو او دا اقدام باید انفرادي وي دلته موږ ټول د تاوتریخوالي په اړه یوازې اورو او پرې خبرې کوو خو د مخنیوي لپاره یې عمل نه کوو نو ځکه لازمه ده چې په لومړي پړاو کې باید موږ هر یو انفرادي اقدام وکړو او د دغه پدیدې مخه ونیسو
ښاغلی شاهین وایي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان له روغتیا وزارت سره په ګډه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي او نږدې 15,000 صحي کارکوونکو ته یې روزنه ورکړې چې د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو ته رسیدنه وکړي له دې مخکې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت سره د ښځینه پولیسو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړي دي په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د دغه وزارت اړوند د کورنۍ د خوندیتوب په مرکزونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 8,001 قضیې ثبت شوي دي او د هغو ښځو درملنه کیږي چې د تاوتریخوالي قرباني شوي دي
له کلنه چې موږ په 2014 کال کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د کورنۍ د خوندیتوب مرکزونه جوړ کړل او اوس دغه مرکزونه 2 ته پورته شوي او د ښځو پر وړاندې 8,001 قضیې زموږ سره ثبت شوي دي په دوه قضیو کې تر ډېره هغه ښځې دي چې وهل او ټکول ورسره شوي شمېر یې 3,000 ته رسیږي
د ښځو چارو وزارت د شمېرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,400 قضیې ثبت شوي دي د ښځو چارو وزیر دلبر نظري تېره اونۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي هخوا د ولسي جرګې غړی شاګل رضایی وایي کلیوالې ښځې لا هم صحي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي اغلی رضایی وایي ښځې په صحرایي محکمو کې محاکمه کیږي او په ټولنه کې له ناوړه دودونو څخه رنځوړي
ما شاهد دور زدنها بودیم شاهد
نوموړي وایي موږ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ښځو د درو وهلو او سنګسر کولو شاهد یو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه هغه ښځې او نجونې ګورو چې د تاوتریخوالي قرباني کیږي لا هم سلګونه ښځې او نجونې صحي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې له زده کړو محرومې پاتې دي
و پانتون ها فراهم نشده
له دې مخکې د ښځو د حقونو فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا ډول پېښې زیاتې شي. خواړوند ادارې بیا وایي چې تل یې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې څېړلې او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې په کابل ښار کې ځینې ښځینه دوکانداران وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه لري. خو په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفې نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکي میاشت د خپل هیواد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم شوي چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو څلور ستوري هوټل کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړه. او د اوتریش د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خي اړخي ګون نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر په وړاندې چې یو خپل واک کاندید و ماته وخړله.
د مهمو خبرونو لندیز مول آزادی رادیو ورید. په کابل کې ځینې ښځینه دوکانداران وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه لري. د کابل ځینې اوسیدونکي هم وایي چې ځینې نارینه مشتریان د توکو د اخیستو په هدف نه بلکې د ښځینه دوکاندارانو د ځورونې لپاره د هغوی دوکانونو او پلورنځیو ته ځي. تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې
په کابل ښار کې یو شمېر خزینه پلورونکي وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی د اجناسو د خرڅلاو لپاره نه بلکې د غیر اخلاقي اهدافو لپاره دې کار ته مخه کړي. صدف چې د کابل ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د جامو خرڅولو دوکان لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اکثره خلک د کار په اړه منفي نظر لري.
مردم هر چیز میګه چی وګویم دیگه هم یاله فکر
کوي. خلک هر څه وایي زبا سو وایم. ځینې فکر کوي چې موږ دلته د بدو کارونو وخت ضایع کولو او یا هم د خوشګوزرنې لپاره راغلي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، موږ نجونې کولی شو چې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ وکړو. ځینې منفي فکر لري خو موږ ورته پام نه کوو.
په همدې حال کې سوسان چې د اترو پلورونکي د وایي ځینې نارینه مشتریانې د زورونې او د اړیکو د جوړولو په هدف دوکان ته راځي. سوسان وایي یو شمېر کسان د دې په اړه منفي نظر لري او دا کار سخت زوروي.
د هغوی اکثره دا فکر کوي چې موږ د کار نه بلکې د ځینې نورو موخو لپاره دلته راغلي یو. د هغوی په اړه بد احساس لرم. داسې خبرې کوي چې زورونکي دي.
دغه دوکاندار میرمنې په داسې حال کې له دوی سره له بد چلند او منفي نظر نه اندېښمنې دي چې یو شمېر نورې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د ځان په اړه د نورو له لیدلورو او چلند څخه راضي دي. همداراز یو شمېر ښځینه پولیس هم وایي چې دوی د کار په ساحه کې ستونزې لري او ان تر دې چې په ټولنه کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویو ښارونو کې له یوې لسیزې په زیاته موده کې د ښځو پرمختګ ډېر شوی او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کوي او په ساعتونو له کوره د باندې په کارونو بوختې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي زیاتره پیرونکي د دې لپاره نه چې له خزینه دوکاندارانو اشناس واخلي بلکې له دوی سره د اړیکو جوړولو او نظر جنګولو لپاره دلته راځي. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ډېر ښه په ښه لباس کې راشي. لباس چسپ ډېر ونه غوندي، فیشن ډېر ونه کی. فیشن دی وکي همه په دې رقم چې دوی کوي هغه رقم نه.
د کابل ښار اوسیدونکي صحرا بیوی دوکاندارو میرمنو ته پکار ده چې د ځانونو د حفاظت په موخه د جامو پاغوستلو او د ټولنیز چلند په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخلي.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل دارایی که اونا باید در قسمت فیشنشون متوجه
ده. هغوی پاره د منفی نظر موجودیت علت داده چه دوی باید د فیشن په برخه کې احتیاط وکړي او د ټولنیزو چارو چلند په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي. ځکه دغه مسله د دې باعث کیږي چې نارینه د هغوی پاره منفی نظر ولري. نو ځکه کچیرته هغوی سم ټولنیز چلند ولري او مناسب لباسونه واغوندي ډیر به ښه وي.
که څه هم د قانون مخې په افغانستان کې د ښځو کاری اشتغال ته هیڅ ډول ممانعت نشته، خو په عمل کې په اکثرو مواردو کې د ښځو پر وړتیاو بې باوري موجوده ده او له کوره بهر د هغوی د کار په اړه ښه نظر نه دی موجود. د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې د ښځو کار کول اسانه کار نه دی. یو بل دوکاندار مرسل وایي په کاري چاپیریال کې لا زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. مرسل ویان د ټیکري رنګ اندازه او د لمنې لنډوالی او اوږدوالی کولی شي چې دې ته ستونزې جوړې کړي.
عصمت الله له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، په نور هیوادونو کې له میشتو افغان کډوالو غوښتنه کوو چې نور د پردیو له اعتقاد ځانونه وساتي او خپل هیواد ته راستانه شي. بل اوریدونکي لیکلي، زه باور لرم چې زموږ ګران افغانستان کې لایق پوهان، عالمان او مفکرین شته. وخت به د سوالونو لازم جواب پیدا کړي، ټولې نړۍ ته به قناعت ورکړي چې افغانان چې افغانستان یې شریک کور دی، په نړۍ کې د امن غوښتونکي دي. فضل محمد له کندهار له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د کندهار د بریښنا غم وخوري. سید جواد علی له میدان وردګ ولایت څخه، شخصي روغتونونه او کلینیکونه په هیواد کې ډیر دي، خو د خلکو درملنه ناشونې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین یې ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې بهرنی هیوادونو ته تلل ګران پرېوسي. د لغمان ولایت له مرکز نه خاري عابد لیکلي، د الینګار لوی لارې ته باید ولایتي اداره پام وکړي. محمد شفیع هلمندوال د هلمند له ګرش ولسوالۍ څخه، زموږ سیمه ناامنه ده، هیله ده دولت یې خوندي کولو ته سوچ وکړي. حبیب رحمان ساحل له هلمند، له هند څخه باید افغان حکومت د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د سرحداتو د خوندي کولو لپاره پوځي مرسته وغواړي. عطاالله عطل لیکلي، د هلمند جګړې ته ولې دولت او لوړپوړي چارواکي پاملرنه نه کوي؟ له مرکز لښکرګاه څخه د دولت وسلوال مخالفان 2 کیلومتره فاصله لري او ولس په ډېر غمجن حالت کې ژوند کوي. حمیدالله اطرافي د اروزګان ولایت له چوري ولسوالۍ څخه، د چوري ولسوالۍ معلومانو ته تر اوسه پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریالان باید په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړي. مننه کوم له ازادي راډیو او خبریالانو. فردیس له لوګر لیکلي، تر هغه چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو لاسوالو لاس وانخلي او د تروریستانو تجهیز او تمویل ته د پای ټکی کښېنږدي، د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس غونډې به د افغانانو درد دوا نه شي کړی.
مرزی احمد زیست تاسو ځینې اسمیسونه ولوستل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 3,80,000 راجستر سوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیر وایي چې په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په لړۍ کې ریکارډ زیاتوالی راغلی او په دغه کال کې لکونه کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خپل کړي راپور کې ویلي چې په روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,80,000 راجستر افغان کډوال د دغه ادارې د بیرته ستنېدا د پروګرام له لارې په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې په یو کال کې له پاکستان څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. په دې وروستیو کې د افغان کډوالو هیواد ته د ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوه چې څو میاشتې مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې عمده هغوی د پولیسو لخوا بې ځایه ځورول او تنګول وه چې له امله یې کډوالو هیواد ته تلو تابیا ونیوله. که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له پاکستانه ستنېدونکو هر راجستر کډوال ته 300 ډالر نقدي مرسته هم ورکوي، خو دا مرسته او د راجستر کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر دمګړې ځنډېدلی دی. خو په پېښور کې د افغان کډوالو د تشریح مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي چې د راجستر کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ موقتي ډول ځنډېدلی او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دا لړۍ بیرته پیل شي.
څکل چې د مهاجرینو د عودت کم اندازه او که وره د 13 کلونو په نسبت تقریبا دا بې ساري وه، او دغه درې میاشتې معمولا مخکې هم د یخنۍ په خاطر مان چې افغانستان کې هلته یخنۍ وي مهاجرینو ته مشکلات کېږي. په دې اساس باندې د هغې ډیپارټیشن یا عودت وځنډېده. انشاءالله د راتلونکي کال د مارچ اخر تاریخ نه وروسته دا لړۍ بېته مهاجرین په بې ساري توګه هغې د دې انتظار وباسي.
افغانستان
ته لاړ شي. د یونیسیار د وینا له مخې په پاکستان کې دا مهال تر یو میلیون زیات رجستر افغان کډوال پاتې دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په همدومره شمیر کې غیر رجستر کډوال هم د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیر دي. که څه هم د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې له پاکستانه د رجستر کډوالو د بیرته ستنېدا اعدادو شمار خپاره کړي او د نارجستر هغو په اړه سندې ویلي، خو په پېښور کې د کډوالو دا تشریح مشهور وایي چې په روان کال کې د رجستر کډوالو هومره غیر رجستر کډوال هم هیواد ته ستانه شوي، خو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل.
مهاجرینو کوم تعداد چې 3,80,000 کسان د پاکستان هغه مهاجرین چې نسیار اعلان کړو چې هغه رجستر شوي دي، په همدغه تعداد خو شا سره رجستر مهاجرین هم افغانستان ته لاړل. تقریبا د 1,00,000 مهاجرین یا دغه روان کال تقریبا د افغانستان ته تللي دي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت 4 ورځې وړاندې په دې هېواد کې د میشتو رجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2018 میلادي کال تر پایه پورې وغځوله، خو د دې تر څنګ یې وویل چې راتلونکي کال تر پایه به ټول کډوال خپل هېواد ته ولېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي، د لوب له میدانه دغه ځانګړې خبرونه زما سبب کاکړ په کوربتوب باوري. په دغه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه په افغانستان کې د ورزش د غوره جایزې د پروسې په اړه مرکه.
په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېدله.
د پروګرام په یو برخه کې د سوک وهنې د ملي ټیم د یو لوبغاړي څخه اوري چې په خپل چپ لاس څنګه خپل سیالان له میدانه بهر کوي.
په چپ لاس باندې عریف باندې کنټرولوم، په ښي لاس باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډېر خوندور دي او ډېر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډېر مزیدار د سوي چتوم چې زما عریف نه پويږي په کوم لاس باندې دا ما پوسوک وي.
او په پای کې د اولمپیک کمیټې د انتخابات په تړاو د یو شمیر لوبغاړو نظر ناوړی.
په کار دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال ان شاء الله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسې یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ داسې یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهار ګل عامر زیز خواوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تمریناتي لوبو او ځینو سیالیو په هدف متحده عربی اماراتو ته تللی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له ټیم سره یو څلور ورځنی سیالي وکړي او د متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیم سره به هم درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. خغلی فضلی ویل چې دغه سیالي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب په هدف ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ به د ډسمبر د 15 نیټې څخه د دغې میاشتې تر 23 پورې دوام وکړي. د تهران په تدارکاتي سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سیکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالیو کې به د نړۍ 160 هیوادونه ګډون وکړي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تمریناتي کمپ څخه یې هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلي روفی ویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ به 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ورزشي برخي فعالانو ته د جایزې د ورکړې یو پروګرام جوړ کړی دی. دغه فدراسیون غړي شعیب دوست ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروسه کې به خلک ورزشي خبريالانو هغو ادارو ته چې د ورزش په برخه کې کار کړی وي او په افغانستان کې د ورزش تمویل کوونکو ادارو ته په انلاین توګه رای ورکړي. خغلی دوست ویل چې په دغه پروسه کې 130 تنو د ورزش وټلو څیرو هم برخه اخیستې ده. دغه فدراسیون د معلوماتو لمخې دا پروسه د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او له 10 ورځو وروسته به د غوره څیرو په ټاکلو سره پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
محترم اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي خبرونو فدراسیون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سپورت د غوړ جایزو پروګرام پیل کړی دی. دغه فدراسیون رئیس سایر ځلان ازادي رادیو ویل چې په دغه پروسه کې خلکو په انلاین ډول برخه اخیستې او غوړ خبرونو سپورتي ادارو او د سپورت تمویل کوونکو ته رای ورکوي. په همدې اړه مې له ښاغلي ځلان سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د سپورت د غوړ جایزو لپاره د ټاکنو په اړه ترې پوښتلي. ښاغلي ځلان وویل
د افغانستان د ورزش غوره جایزو لړۍ د پروګرام هغه لومړۍ برخه دوه میاشتې وړاندې شروع شوې وه چې موږ د نوملیکنې دپاره خلکو ته درخواست وکړ او هغه کسان چې هغوی د ورزش په برخه کې یا د خبریالۍ په برخه کې او یا هم مستقیم د ورزشي لاسته راوړنو یا د ورزشي ادارو لاسته راوړنو برخه کې په تېر یو کال کې ښه فعالیت کړی و او محسوس فعالیت و، هغوی په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او د دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېدله چې له هغه نه وروسته د بررسۍ او ارزونې یو ټیم په دې باندې کار وکړ د یو څه کمو تخنیکي مشکلاتو پرته چې یو څو نمونه د تخنیکي مشکلاتو له کبله پاتې شوي دي، نور ټول نمونه هماغه شان چې هغوی کومو کټګوریو ته ځان کاندید کړی و په لیست کې راغلي دي او اوس عام خلک د لس ورځو لپاره د ډسمبر د لومړۍ نه تر لسمې پورې هغوی ته رایه ورکوي.
ځلان صاحب، داسې اوازې وي چې دغه سایټ حق شوی و، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
ځینې وخت په دغه ټکنالوژي کې تخنیکي مشکلات راځي، موږ دقیق نه شو ویلی چې حق شوی او یا هم په دې خطر باندې چې دغه درایو په پروسه کې ګډونوال ډیر زیات شوی وو. ساید زمونږ د یو محدود وخت لپاره د ډیر لږ وخت لپاره سسپینډ شوی وو، خو بدون دې نه چې په نتایجو او پایلو کې کوم تغیر راشي، ډیر ژر زمونږ تخنیکي ټیم په دې باندې بیرته وسوانېده چې ساید په خپل لاس کې واخلي او بیرته د عامو خلکو په مخ باندې پرانیزي.
غواړم د ورسی سوال په لړ کې وپوښتم، جناب ځلان صاحب، دا جایزې په کوم مراسمو کې او د کوم نړیوال سازمان لخوا دغو ګټونکوونکو ته ورکول کیږي؟
د افغانستان د ورزش غوره جایزې د افغانستان د ورزشي خبریالانو په نوښت باندې ورکول کیږي چې د ورزشي خبریالانو نړیوال فدراسیون د هر اړخیز حمایت او رسمیت برخمن دي، یعنی هغوی د یو رسمي جایزې په توګه باندې پیژني او دا په کابل کې د یوې شاندار او ښکلو مراسم په ترڅ کې انشاءالله د دسمبر په 22 باندې ورکول کیږي.
ځلان صاحب، کور مدان ژوندي اوسئ.
مننه.
دا پروگرام په دې برخه کې د سګوهنی د ملي ټیم لوبغاړي زمری محمد اس خاوري چې په خپل سپورتي ژوند کې لڅه ډول خوړو تر خو سره مخ شوی.
ګلاس کله کې زه خپل په ټیم ملي باندې قرمان یم. زه یا ورکه ډیره جالب لرم، زه د چپ لاس نه چاتوم، خپل چپ لاس په چپ لاس باندې عارف باندې کنټرول او په خیلز باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډیر خواندوري دي او ډیر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډیر مزیدار د سې چاتوم که زما عارف نه پوي په کوم لاس باندې دا ما پوسوکوي. کله کې چپ لاس ورته اشاره کوم هغه خیال کوي چې دا چپ لاس باندې وي، په خیلز باندې هم نکاټوم. جالب خاطره دا وغه کله که زه 15 تن کال باندې کله ما مسابقه وکړو، دغه مسابقه د سې جالب وګ زما وزن 15 اتیا کیلو وو او عارف مې یو سره 15 کیلو وو. کله که ما وزن دا ما برابر اول زه لاړم، اول ما ته بو دوی ورکړ بمبه وکړو بو وای بو ډیره وشکه وبو مې وچکله. کله که یو نیو کیلو زما وزن وشو بیا زه لاړم آزاد وزن ته، آزاد وزن داخل شوم. کله که ما وزن کشي خلاص شو بیا سبا د پاره مسابقه د پاره زه 30 کیلو وم او عارف یو سره 15 کیلو وو. بیا کله دا چپ لاس مې ورته اشاره کول دا ډیره مخ کې راځه زمونه ډیره اوچته، بیا په خلاص باندې هغه خلاص گزارول، په خلاص باندې زه بیا کین کول مې په خلاص باندې په خلاص مې واله به پز مات سو او نوکاوټ سو. ډیره مزیدار فایټ وغه فایټ.
تاسو د لوبل میدان سپورتي خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د افغانستان د اولمپیک لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار یو شمیر لوبغاړو نظر نه اورئ.
زمان نم اسماعیل ده دا مونږه دا حکومت نه دا زمونږه دا توقع ده دا تمه ده چې داس یو کس تل ترشید چې دا غد اشای سالاری په دغه باندې راشي. داس نه چې هغه سه واسطه لري یا دغه لري دل ترشید بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شوی کار بل شوی عدل ته وټاکل شي. دا زمونږ دا منل وړ نه ده. پکار ده چې داس یو کس راشي ان شاء الله په ټول جان کې ترقی وکي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زمانم نجیب الله دے او دا وس وخت کی چکم انتخابات کی دل تبا دی ور سړی ریشی یو دانستای یو پوی سړی ریش ترڅو دا ټیمونه دا زمون فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دی په خدماتو کې او د مخ وړاندې لاړ شي نو بس دغه توقع د زمون د دولت او د ټولو هغه لړ پورو چارواکو نه چې په دې راس کې دینو زمانم دے عزیز الرحمن صافی او دا کوم انتخابات چې موږ دا غواړو چې مطلب دا سی او شخص راشي چې هغه پخپله پوی او د کرانانو قدر او مطلب پخپله یو مطلب یو کلاړی وی مطلب پوی وی چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا سی مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکي اپ خپل پوی دانسته وینو سو کلاړی او یو ټیم به مخه ته لاړ شي چې سړی پوی وینو په خامخه دغه کوم سیستم چې دی هغه وړاندې دي شاته نيزي نو موږ دلانه ته تمل لرو چې الله دې وکي چې دا سی سړی راشي چې اپ خپل پوی دانسته وي.
محترم اوردونکو د لوبله میدان سپورتي خبرونه هم دومره و تربیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرېږم د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
قدر مون اوريدونکو سلام د کابل برخو بیا پټ پټونه شروع کړی ده چې یو زلار شي تر بیا راتګه ټول خار ویده شوی وی یوازې چارواکی او زورور پی خبر هم ندی چې برق په نوبت شوی زکه دغه نوبتونه یوازې د عامو خاریانو خارانو لپاره دی دی هغوی لپاره چې دغه چارواکو ته رای ورکړی دی او دغه ځای ته را رسولی دی کنه د الیکان دونه اوس هم په سوګو کې شته. د خبرونې په پیل کې مو له والی صاحب سره مرکه درته کړې ده.
خوالی صاحب کلم رای داره تا وایی چه دی ولایت دی پرمختگ لپاره مو چه کلی دی او چه کوایی؟
لکومی ورازی نا چه راغلیم نو لهماغی ورازی می شپا وراز پزانی وکری او دی ولایت لپاره کار کوم.
مثلا کوم کارونه مو کلی دی؟
مثلا چه راغلم دی ولایت مقام دی ودانه رنگ للیو هاگه مو رنگ را دی ولایت مقام ملمستون ندرلود خاگه ملمستون مو ورطا جور که پا فیسبوک مو زنگری پانا او اکاونت ورطا جور که کسان می موظف کړل چې د ولایت د مقام لبام نه د ولایت د شاوخوا ښکلي عکسونه واخلي او فیسبوک ته یې پورته کړي.
اولې مو د ولایت د مقام لبام نه عکسونه واخیستل. ولې د ولایت مختلفو ولسوالیو او کلیو ته لاړی نه او هلته مو عکسونه وانخیستل؟
ځکه چې د ولایت له مرکز نه لرې تلی نه شو. امنیتي ستونزې اجازه نه راکوي چې د مرکز له شاوخوا لرې لاړ شو. نو له همدې امله مو د ولایت د مقام لبام نه تر لرې لرې عکسونه واخیستل.
نور مو کوم کارونه کړي دي؟
هر ورځ د ولایت د مرکز په بازار ګرځو، له دوکاندارانو سره خبرې کوو چې د هغوی باور او حمایت ترلاسه کو او د هغوی په واسطه د ولس ذهنیت له حکومت سره مرستې او حمایت ته چمتو کو.
په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه هم لرئ کنه؟
او ولې نه، تېره اونۍ یو دوکاندار دوه تنه د حکومت مخالفین دې ته هڅولي وو چې له حکومت سره همکاري وکړي.
بیا یې همکاري وکړه؟
نه، تر اوسه خو یې نه ده کړې، خو ښایي آخر دغسې کومه خبره هم حقیقت پیدا کړي.
د ولایت د خلکو او ولسونو لپاره مو څه کړي دي؟ ولسوالۍ ته مو کوم کارونه وکړل؟
هره ورځ خلک راځي ورسره ګورو، مشکلات یې په سړه سینه اورو او د مشکلاتو د حل ډاډ ورکوو. ولسوالان راغواړو او په شپو شپو بحثونه ورسره کوو چې د خلکو د خدمت په لار کې له هېڅ زحمت نه درېغ ونه کړي.
ویل کېږي چې ټولې ولسوالۍ مو د مخالفینو په لاس کې دي.
دروغ وایي؟ د ټولو ولسوالۍ ودانۍ زموږ په لاس کې دي او هېڅ کله به هم دښمن پرې نه ږدو چې دغه ودانۍ ونیسي.
او د ولسوالیو مربوطه کلی او سیمې؟
هغه د پخوانی والی په وخت کې د حکومت له لاسه وتلي وو.
نو تاسو یې د بیرته نیولو اراده نه لرئ؟
لروی، په دې حکله مې په فیسبوک کې د خلکو نظرونه غوښتي دي چې په څه ډول کولی شو دغه له لاسه وتلي ولسونه بیرته لاسته راوړو.
هو رښتیا، ویان مو فیسبوک هم ډیر کاروي او کله مو چې نسوار اچولي یا توکړي دي نو هم عکسونه فیسبوک ته پورته کړي دي. دا ولې؟
د ما ویان یو ډیر متحرک هڅان، متجسس، په کار مین او د یو پاک احساس خاوند دی، نو ځکه غواړي خپله دنده په ښه ډول ترسره کړي او د موږ فعالیتونو ته په مجازي نړۍ کې انعکاس ورکړي.
والی صاحب، تم په دغه مجازي نړۍ کې ډېر ښکاري، چې دا والی؟
چې رښتیا درته ووایم نو مجازي نړۍ مې خوښیږي، ځکه څه دې چې زړه وي هغه کولی ویلی او کتلی شي پکې. د همدې لپاره ډېر پکې ګرځم او اوسم.
ولې له حقیقي نړۍ نه ځان لرې کوئ؟
له حقیقي نړۍ نام نه یو لرې. شرکتونه، کارخانې، مارکیټونه او نور نور غټ کاروبارونه مو په حقیقي نړۍ کې دي. د وخت تیرولو، مشهورولو او د زړه براس ایستلو لپاره مو مجازي نړۍ یعنی فیسبوک، ټویټر او نور غوره کړي دي.
نو د ولایت کارونه څه وخت کوئ؟
د ورځې، د شپې او هر وخت، ځکه د شپې هم په ولایت کې یو او د ورځې هم.
نو د ولایت د مقام د ودانۍ له رنګولو پرته مو نور د پرمختګ او بیا رغونې کوم کارونه کړي دي؟
په تاسف سره به ووایم چې له کله پیارتیانې تللي او ولایتونه یې تر کړي دي، بیا مو د رغونې کار ځکه نه دی کړی چې پیسې نه لرو.
ولې ولایت حکومت اختصاصي بودیجه نه ده ورکړې؟
ورکړې ده، خو اله د موږ روزمره مصارف پوره کړي، نو د رغولو او جوړولو لپاره څه نه پاتې کیږي.
نو داسې ښکاري چې هر څه هماغه سه زاړه په زاړه دي.
او خو ځنې اقدامات شوي دي، لکه د یو لوی پارک د بنسټ ډبره چې درې ځلې مو سر په سر کېښوده، چې ښایي عکسونه به یې تاسې هم په فیسبوک کې لیدلي وي. د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه، د یو کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او دغه ډول نور ډیر کارونه هم روان دي او په پلان کې دي.
نو دغه د بنسټ ډبرې مو چې ایښې دي، د دغو د ودانولو لپاره بودیجه هم لرئ او کارونه به یې څه وخت پیل کیږي؟
نه، د دې لپاره چې شرکتونه، دونران او یا هم موسسات تشویق شي او مرستې راسره وکړي، نو دغه د بنسټ ډبرې مو کېښودي او همدارنګه مو د ولایت فیسبوک پاڼې ته هم ترې ویډیوګانې او عکسونه برابر کړل. د ولایت فیسبوک پاڼه مواد غواړي.
متل دی چې وایي وای کولاله وکه خپله سیاله. د رهبرۍ له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
سلام علیکم.
وعلیکم ساجه دی ښه جوړه یې په کور کې؟ مو خیریت و؟
او خیریت و، د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو، لمسۍ مې هم شکر دی ښه ده.
مورې چېرته ده؟
مورې مارکیټ ته تللې ده، لمسۍ ته مې جامې، جمپرونه او نور شان اخلي.
چېرته ځي که څنګه؟
نه، د کور لپاره نازولې ده. هر هفته یې مور مارکیټ ته بیایي او شان ورته اخلي.
ولې هر هفته ورته اخلي؟
وایي سټایل یې بدل شو، بیا یې نه اغوندي. څه په وکړي؟
وه ترورې، پلار یې څه کار کوي؟
پلار غریب یې، د خلکو کارونه خلاصوي.
پوه نه سوم ترورې، څه ډول کارونه؟
خو د چا چې دغه په محکمه کې څارنوالۍ او یا هم د ترافیکو په ریاست کې کار بند وي ورته خلاصوي. پرون یې د پاسپورټونو د کار خلاصولو چل هم زده کړی و.
دلال دی؟
څه خبره یم، دی خو وایي چې کمیشن کار یم.
ښه، نو بیا خو دې لمسۍ ملامته نه ده چې دومره زرزر سټایل بدلوي؟
هو شکر دی، شکر دی، پلار یې هر وخت بندل بندل روپۍ ورکوي. خو ودې نه ویل خورې چې ته څنګه راغلې؟
زه؟
او ولې شرمېږې؟
نه نه، شرمېږم نه، خو وویرېدم.
له څه نه وویرېدې؟ ولورې خدای دې نه کوي.
هسې ټوکه مې وکړه، زه خو دې د لمسۍ غوښتلو ته راغلې وم، خو چې د دې له ناز او خریدارۍ دې خبره کړم نو وویرېدم چې درته یاد یې کړم.
د تاسو څه کار کوي؟
په یو مؤسسه کې کار کوي، ماستر دی.
نه نو لورې، چې خپه نه شې، موږ یې ماستر او ډاکټر ته نه ورکوو.
ښه، نو چاته ورکوي؟
پلار یې وایي چې هلک کمیشن کار نه وي لور نه ورکو.
که مې زوی له خپل خسر سره شاګرد شي څنګه به وي؟
خپه کېږم لورې، کمیشن کاري هر څوک نسي کولی. ولاړه سه د کوم ډاکټر یا ماستر لور ورته وغواړه، د کمیشن کار لور به کمیشن کار ته ودیر. لورې اوس د پیسو وخت دی.
اس دام آو رہی
کنه خوخه موشوه کنه زخو زواب اخیستل تراغلیم
وی خوری تم دوم نجر راغلی چه پخته که موش ده علک پشتنه کریوی چه چه دول حلک تی شرکت لری که نلری انگلیسی ازداده که نده خوب لری که نلری څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او تاسو نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسو شرکت څه کوئ وخوري
شرکت خو ښه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکار دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول باغ د کار پر شي کوي
خفه نه شي خورې تاسو نو لور نه ورکوئ ځانونه ته کار پیدا کوئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې و نقیب الله لاروی ستاره امینی او سېکمت حیا اوری اخیل او صادق سپینغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3